سلام، سهار مو بخیر. وخت په افغانستان کې 8 بجې شوې.
جنگ د قربانیان سه د افغانستان عادی وګړي دي، دا باید له یاد ونه وستل شي او دا باید جز د هغو توافقاتو ته باید کې شامل وي. سه د سولې د خبرو په جریان کې هغه ته توجه وشي.
خط سرخ ته د گفتگو سول با طالبو چی است؟
مسئله عمده خط سرخ منافع ملی مردم افغانستان، خواست مردم
افغانستان. د افغان حکومت د مذاکره کوونکی پلاوی ل مشر محمد معصوم ستانګزی سره د ازادي رادیو ځانګړي مرکه په همدغه پروګرام کې اوري. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. خبرونه سرته کې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي د سولې مذاکرات باید ژر تر ژره پیل شي. په ننګرهار کې له ښځو او کوچنیانو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف د عامه پوهاوي کمپاین پیل شو او د امریکا په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند نوماند جو بایدن اعلان کړی چې سناتوره کمالا هاریس د خپلې مرستیالې په توګه ټاکلې. پوره خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي د سولې مذاکرات باید ژر تر ژره پیل شي. ښاغلی غنی دا خبره پرون د افغان حکومت د سولې له مذاکره کوونکي پلاوي سره د لیدو پر مهال وکړه. د جمهوري ریاست د خبر پاڼې پر اساس ولسمشر اشرف غنی زیاته کړې چې د 400 طالب زندانیانو د راخوشي کېدو د فرمان تر لاسلیک وروسته د خلکو تمه دا ده چې نور باید د دولت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د پیل لپاره هیڅ بانه او خنډ نه وي. ښاغلی غنی د دغو زندانیانو چې د حکومت په وینا لوی جرمي دوسیې لري د راخوشي کولو فرمان د دوشنبې په ورځ لاسلیک کړ. طالبانو دا ادعا رد کړې او د مذاکراتو تر پیل مخکې دغو زندانیانو د راخوشي کېدو غوښتنه کړې. د سولې په چارو کې د دولت وزارت لوړ پوړي سلاکار عزیز الله فضلي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو د سولې حکومتي مذاکره کوونکي پلاوی به د روانې میلادي میاشتې په 13 نیټه قطر ته ولاړ شي. د افغان چارواکو په وینا قطر به چې پکې د طالبانو سیاسي دفتر دی د بین الافغاني خبرو د لومړي پړاو کوربه وي. په ننګرهار کې له ښځو او ماشومانو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف د عامه پوهاوي کمپاین پیل شو. دا کمپاین د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار او ولسوالیو کې د ښځو چارو ریاست پیل کړی. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر د سیشمې پرس په یوه اعلامیه کې د ښځو چارو د رئیس فتانه عزیز له قوله ویلي چې په جلال آباد ښار او دیارلس ولسوالیو کې د کم عمر نجونو د ودولو او همداراز د ښځو او ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره ښځو او نارینه ته عامه پوهاوی پیل کړی چې نورو ولسوالیو ته به هم وغځول شي. د فاریاب ولایت چارواکي وایي د طالبانو یو ځایي قومندان چې له کلونو راهیسې د حکومتي ځواکونو پر ضد جګړه کوله له حکومت سره یو ځای شو. د فاریاب امنیه قومندانۍ ویاند عبدالکریم یورش ازادي راډیو ته وویل دغه کس او د ده تر قومنده لاندې لسو نورو کسانو د دوشنبې پر ورځ خپلې وسلې پر ځمکه کېښودې.
ملا سید عزت الله کې شخص مدت 5 سال بعد سو
ملا سید عزت الله له 5 کلونو رئیس پر شهر نمبر 1 یا لمړی نمبر لوی لاری خواجه سبسپوش شیرین تګاب دولت آباد چارګانی اندخو او پختون کوټ کې تروریستي فعالیت کوي او ډیری وختونه پر لوی لار پر اکمالاتی قطارونو شریکی عملی کولی او پر سرکونو ماینونه خښول. د طالبانو د غذایی مشر په داسې حال کې له حکومت سره یوځای شوی چې د تاوتریخوالي کمیدو او اوربند ته نوې هیلې رامنځته شوې دي. تاسو ازادي راډیو ته غوږیست. د امریکا متحده ایالاتونو په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند نوماند جو بایدن اعلان کړی چې سناتوره کمالا هاریس د خپل مرستیال نوماندې په توګه ټاکلې. میرمن هاریس 55 کلنه ده او لومړی تورپوستې ښځه ده چې د امریکا په تاریخ کې پر یو لوی انتخاباتي ټکټ ټاکل شوې. جو بایدن پرون په خپل ټوټر پاڼه ولیکل ډیر ویاړ کوم چې هاریس د خپلې مرستیالې په توګه اعلانوم. د میرمن هاریس یوه زړوره مبارزه بللې ده. جو بایدن د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د نومبر میاشتې په ولسمشریزو انتخاباتو کې سیالي کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د کرونا ویروس یو واکسین چې په روسیه کې جوړ شوی د استفادې په هدف ثبت شوی دی. دغه اقدام پر دې سربېره شوی چې یاد واکسین په پراخه کچه نه دی تجربه شوی او په علني توګه یې په اړه هیڅ معلومات نه دی خپاره شوی. پوتین دا اعلان د سیشمې په ورځ په یو حکومتي غونډه کې وکړه. د وویل د روسیې جوړ د کرونا ضد واکسین د تجربې پر مهال اغېزناک ثابت شوی او د کرونا ویروس پر ضد په بدن کې اوږد مهاله مقاومت رامنځته کولی شي. که څه هم روسیا لومړی هیواد دی چې واکسین یې ثبت کړی، په روسیه کې دننه او له دې هیواد باندې ساینس پوهانو ورباندې انتقادونه کړي. دوی پر انسانانو د دریم پړاو تجربې تر بشپړېدو او د خپلواکو روغتیایي متخصصانو تر څار مخکې د واکسین د ثبت پر پریکړه پوښتنه پورته کوي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې په دریم پړاو کې عموما زرګونو کسان شامل وي چې څو میاشتې دوام کوي. ویل کیږي روسی واکسین پر څه کم سلو کسانو تجربه شوی دی. د امریکا د روغتیا وزیر الکس ازار وویل د آخري پړاو تجربه د واکسین یوه مهمه برخه ده. د وویل امریکا پر سم لور روان دی او د سه کال تر پایه به یو اغیزناک واکسین جوړ کړي. او د بیلاروس په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ګټونکو اوسنی ولسمشر الکساندر لوکاشینکا مخالفه کاندیدا سویتلانا تخانسکویا له بیلاروس وتلې او لیتوانیا ته تللې. اخو په مینس کې دریمه شپه هم د انتخاباتو د نتایجو پر وړاندې لاریونو دوام وکړ او د پولیسو د لوی شمیر حضور په اړه راپورونه ورکړل شوي دي. سویتلانا ویلي په ولسمشریزو انتخاباتو کې درغلي شوې. لیتوانیا ته د دې د تک په اړه د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر لیناس لینویشس په خپله ټوټر پاڼه پرون د اګست په 11مه نیټه لیکلي. د دوشنبه په ورځ د بیلاروس مرکزی انتخاباتي کمیسیون اعلان وکړ چې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا اکثریت رای ولسمشریزو انتخابات ګټلی دي. سویتلانا د انتخاباتو نتایج تقلبي بللي او ویل چې ځان د انتخاباتو ګټونکي ګڼي. له ازادي راډیو مو خبرونه واوریدل. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې د افغان حکومت د سولې مذاکره کوونکو پلاوی مشر محمد معصوم ستانګزي سره د ازادي راډیو ځانګړي مرکه درته خبرو.
کلمن یم سر تاو تری خولای او د وینو تویدلو او یو مسلمان افغان لدین زیات باید نه زوريږي او وینه تویر نه سي.
په دویمه نیمایي کې به د ازادي اوریدونکو د اونیس پروګرام ترڅنګ هلمند تور شو. هلته د کیلې د حاصلات په اړه باندې راپور لرو چې خلک تشویق کړي د کیلې ونې نورې هم وکینوي.
کیله ګورم زلي ولسوالۍ سره غلم جنغان میژم تواشه مزه غواړم چې دا کیله یسمه کیله خپل پروتین وکړم.
تر سمخ کې رازو د افغانستان د حکومت د سولې د مذاکره کوونکي پلاوی د مشر محمد معصوم ستانګزي د سرګندونو په استناد یو راپور ته د افغان حکومت د سولې مذاکره کوونکي پلاوی مشر محمد معصوم ستانګزي وایي جمهوریت ارزښتونه باید خوندي پاتې شي. ښاغلی ستانګزي پرون له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې چې ورسته بخبره شي په دې موضوع ټینګار وکړ. د بین الافغاني خبرو له رانږدې کېدو سره پوښتنه مطرح کیږي چې آیا طالبان به د ولس واقعي بنیادي ارزښتونه ومني چې په تیرو شاوخوا شلو کلونو کې د نړیوالې ټولنې له حضور سره په افغانستان کې ټینګ شوي. ملالۍ بشیر او نور جزئیات.
د افغان حکومت د سولې مذاکره کوونکي پلاوی مشر محمد معصوم ستانګزي وایي په افغانستان کې د څو کلونو لاسته راوړنې باید خوندي پاتې سي. محمد معصوم ستانګزي زیاتوي افغانانو جمهوري نظام منلی دی او دا نظام باید تلپاتې وي. له ښاغلي ستانګزي مو وپوښتل چې له طالبانو سره په خبرو کې سره کرښه څه ده؟ دا د جواب یو برخه ده.
مسئله عمده خط سرخ منافع ملی مردم افغانستان، خاص مردم افغانستان.
د سری کرکی عمده مسئله د افغانستان ملی ګټه، د افغانانو غوښتنی او هغه څه چې افغانستان یو واحد هدف ته ورسوي چې ټول افغانانو له غوښتنې سره سم بوي. دا سی افغانستان چې هم له ځان سره هم له ګاونډي هیوادونو سره او په سیمه کې په سوله کې ژوند وکړي شي. ولسواکي او د خلکو حاکمیت پکې حاکم وي. په افغانستان کې مو یو ولسواک اسلامي جمهوریت نظام منلای او دا باید خوندي پاتې شي. او دی حال کې موږ ولې پر هغه خو شیانو لکه پراختیا او زده کړه او تربیت چې رامنځته شوی او اداري چې جوړی شوی خط کش کړو او یو نوې څه رامنځته کړو.
ما چرا باید سریزو خط بکشیم باز اثر یک چیزی نو جوړ بکنیم؟ ما چرا باید سریزو خط بکشیم باز اثر یک چیزی نو جوړ بکنیم؟
د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې تر لاسلیک وروسته په دې موافقه کې د جمهوریت ټکی نشټون د فعالانو او سیاستوالو پام جلب کړی دی. په دې موافقه لیک کې د طالبانو نوم د افغانستان اسلامي امارت یاد سوی، خو په دوام کې ویل سوی چې امریکا یې د یو دولت نه بلکې د طالبانو د یوې ډلې په توګه پیژنی. د افغان حکومت د سولې مذاکره کوونکي پلاوی مشر محمد معصوم ستانکزی وایي په نږدې راتلونکي کې له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو د پیل احتمال شته.
تاسو پوهیږئ چې مذاکرې ځانته اصول هغه لري چې دواړه طرفه باید دې ته ژمن واوسي، او زه فکر کوم د افغانستان د خلکو غوښتنه یو ګډ مسؤلیت ده چې د دواړو خواوې باید هغه ته احترام وکړي، او د هغه احترام ساتلو لپاره هیله من یم چې دواړه خواوې دې ته ژمن واوسي چې تاوتریخوالی او د وینو تویدلو او یو مسلمان افغان له دې نه زیات باید ونه ځورېږي او وینه تویره نه سي.
په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ته نږدې یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت په خاطر یې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي، ازادي راډیو ته د سه شنبې په ورځ وویل چې اوربان به د بین الافغاني مذاکراتو د اجنډا برخه وي. دا په دې معنا چې تر بین الافغاني خبرو مخکې به طالبان اوربان در نه کوي. سرچینې همداراز زیاته کړې چې د اسلام په چوکاټ کې د تعلیم، د بیان، د ازادۍ، نورو مدني حقونو او جمهوریت په اړه د مذاکراتو د اجنډا له مخې خبرې کېدای سي. افغان چارواکو ویلي د بین الافغاني مذاکراتو لومړی پړاو به په قطر کې وسی. له طالبانو سره د خبرو د بحثونو له تودېدو سره د افغانانو د ډیموکراټیکو ارزښتونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په اړه اندېښنې زیاتې سوي دي. د ښځو د حقونو فعالان وایي باید تضمین ورکړل سي چې په سیاسي جوړښت کې د طالبانو د احتمالي ګډون په صورت کې به دا ارزښتونه له لاسه نه ځي. په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم له سقوط وروسته میلیونونه نجونې ښوونځیو ته ځي. د دولتي او خصوصي ادارو دروازې د ښځو پر مخ پرانیستل سوې، او لسګونو ښځو د وزیرانو او خلکو د استازو په توګه کار کړی. خو اوس ځینې خلک په ځانګړې توګه ښځې اندېښنه لري چې داسې نه وي چې قدرت ته د طالبانو له احتمالي رسېدو سره د ولسواکۍ تر چتر لاندې ترلاسه سوي فرصتونه له منځه ولاړ سي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
ازادي راډیو ته غوږیست په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. لکه څنګه مو چې ژمنه کړې وه، اوس د افغانستان د حکومت د سولې د مذاکره کوونکي پلاوی له مشر محمد معصوم ستانکزی سره د ازادي راډیو ځانګړي مرکه درته خبرو. په دې مرکه کې د بین الافغاني خبرو د پیل، همدارنګه د ملي ارزښتونو، ولسواکۍ او دیموکراسي په اړه باندې ځینې پوښتنې شوې دي. دغه مرکه په کابل کې د ازادي راډیو ایډیټور راتب نوري له ښاغلي معصوم ستانکزی سره په پښتو دری ژبو باندې ثبت کړې ده. لومړی پوښتنه له ښاغلي ستانکزی دا شوې ده چې بین الافغاني خبرې به کله پیلېږي. دغه په ځواب پیلېږي دا مرکه.
طبعا در روزای بسیار نزدیک احتمالا شروع میشن، به خاطر از اینکه آمادگی ها به خاطر از این در جریان است و آمادگی ها جوانب مختلف دارن، هم از لحاظ لوجستیکی و تامیناتی و هم از لحاظ از اینکه مسائل زندانی. خب نباید تاریخ را آدم بگوید که باز فردا او تغییر بکنه. تغییر به این معنی است که بعضی وقتا مسائل تکنیکی و لوجستیکی باعث از این میشه که مسائل تغییر بکنند، ولی در مدت کوتاه آغاز میشه به سر در روزهای آینده.
آجندای حکومت چی است در این دوره عمل گفتگو؟
اجندا یه طور است که اجندا وقتی که بحث صورت میگیره، مسئله عمده اجندای حکومت از فیصله های لوی جرگه چی میگیرن سرچشمه و نشأت میگیرن و چیزی که مردم افغانستان میخواین، و با همین دلیل هم لوی جرگه دایر شده بود. و در جرگه یکی از خواست های بسیار عامه که همه اشتراک کننده ها در 50 کمیته و در قطعنامه جرگه و سری از او بحث کردن این بود که وقتی که مذاکره شروع میشه، اولویت اول مردم خون ریزی است و باید سر یک آتش بست و سر یک مکانیزمی که بتونه آتش بست نظارت بکنه سر از او بحث صورت بگیره.
بس شما تاس طالبان تو ویلی چه اول چون مفتر تو اوربان بندی خبر کن؟
تاس پویگه ایسی مذاکره زانت و سولوش اقل ریسی دوار طرف باید دیتا جمن ووسی، او زه فکر کوم دا دی افغانستان دی خلق و غختنه یو ګډ مسولیت ده چې د دواړو خواوې باید هغه ته احترام وکړي، او د هغه احترام ساتلو لپاره هیله من یم چې دواړه خواوې دې ته ژمن واوسي چې تاوتریخوالی او د وینو تویدلو او یو مسلمان افغان له دې نه زیات باید ونه ځورېږي او وینه تویره نه سي.
تاسې خامخا چې خبرې کېږي اجنډا ټاکي کم کم موارد په دې اجندا کې پاول در کوشش باندې پاس کیږي آی اور باندې غټه مسله ده پر دغه باندې باس کوي
کوی دا د مذاکرات کله چې سره یو ډیر وخت مهاله ناورین ته د پای ټکی ږدي د دې لپاره یو بل آمادګي په دې په کار ده چې د دواړو خواوو د مذاکرې په میز باندې خپلې اجنداوې کیږدي او بحث پرې وکړي او بالاخره دواړو خواوو په دې سره هوکړه وکړي چې کومو مسایلو باندې بحث کیږي. مخکې له وخت نه د مسایلو ذکر کول چې په کومو مسایلو به بحث کیږي هغه زه فکر کوم مخکې له وخته به وي. د دې لپاره دا یو طرفه کار نده، دا دو طرفه کار ده و دواره خواب باید پیو وجمنتی ها بانده ده هدف تا مخیولار سی ده اربان خبر سی مازه کر کرده اگه دلیل داده سی پر دیر عام توگه ده افغان ورلس لخواه ده نریوال طولین لخواه و پتی ربی هستی نن رز ده مختلف مشکلات طول سر یو زای سوی دی که ده کرونا مسئله ده که ده بشری کمکور سوالو مسئله ده و ده که ده خلق و ده تجارت و ده عدیز بند مسئله ده در طول پده پوری اره لری نو دیامه غلو پاره ده یو اولویت تا بنزنی وصول و پرنسیبونه دیسی پاقه که پا اول مرحله که باید سره سره حکر و کلیسی او دی اجنده پیو چارچوب بانده باید حکر و کلیسی.
شما آیت تعیین کرده این آیت فراگیر با گفته حکومت افغانستان در بین خود آیت تفاهم و توحید نظر وجود داره؟ به عنوان مثال اگر اونجا برین روی آینده سیاسی یا نظام آینده افغانستان بحث شد تو دو دستگی بین آیت خونه همه یکی که بوگه که ما نظام متمرکز نمی خواهیم یکی دیگه بوگه که ما نظام فعلی رو می خواهیم ادامه بدیم.
درست است که افغانستان کسایی که در حیات هستن از یک طیف وسیعی از جامعه افغانستان نمایندگی میکنن یا حضور دارن در اینجا ولی اینا به نمایندگی افراد و اشخاص نمیرن، اینا به حیث افراد و اشخاص هم نمیرن، اینا به نمایندگی از جمهوری اسلامی افغانستان میرن و شما فهمیدین وقتی که 3400 نماینده وقتی که از کل افغانستان در لوی جرگه جمع شدن و از طرز دیدها و فکرهای مختلف ماده داخل ممکن است طرز دیدهای مختلفی داشته باشیم ولی وقتی که از اینجا به بیرون میریم ما از این تیم با حیث یک تیم واحد با یک فکر واحد و با یک روش و راهنمایی واحد به پیش میروند. در اونجا اهداف شخصی اهداف فردی در اونجا مطرح نیست. اینجا وقتی که ما با خطنامه لوی جرگه مشورتی نگاه میکنیم ما مسئولیت از این داریم که از اونو اقتباس بکنیم و آنچه که در اونجا برای ما مشورت داده شد باشد اونمو را در عملی کردن از او بر رسیدن به او هدفهایی که منافع ملی کشور استقلال و حاکمیت ملی افغانستان و بالاخره رساندن افغانستان به یک نقطه ای که بتانه هم افغان ها در اونجا با برادروار زندگی کرده بتانه ما باید تعقیب او هدفها باید باشه.
از لوی جرگه مشورتی صحبت کردین، در لوی جرگه مشورتی بالاخره تصمیم گرفته شد 5000 زندانی طالب مکمل شد از روی ملستی که داده شده. مسئله اقلاب دیر سرش تاکید کردین در لوی جرگه مشورتی، آیا کسایی که درباره امی عدد 400 زندانی تصمیم گرفتن 3200 یا 3400 نفر اینا در واقع درباره عدد تصمیم گرفتن؟ هیچ کدام از اینا نمیفهمیدن که 400 نفر کیا هستن، چی جرمایی را مرتکب شدن؟ شما یک روشنی دادین به اینا چگونه مثلا یک کسی بله. ادعای اقلاب دی بکنن
به خاطر از این که مردم در این مسئله واضح هستن، واضح به خاطر ازی هستن که دو مرحله دارن. در کمیته بحث سر ازی صورت گرفت و در این بحث اونا پیشنهاد ازی بودن که هر یکی ازی زندانیا یا به حساب امی لستا توسط یک گروپ توسط یک تیم متخصص حقوقدانایی که مسئولیت ازی کار را دارن اونا را باید بررسی بکنن و دلیلی که چرا این رها نشده بودن اگر این مشکلات وجود نمی داشت، اگر به او دقت دولت سر ازو کار نمی کرد طبعاً به حیث افراد زندانی رها شده میتونستند. ولی گپ دهی هستند که بحث تفکیک مسئله هر 3000 نفر نیست، بحث تفکیک مسئله مراجع حقوقی و قانونی هستند که قوانین افغانستان در مطابقت با قوانین افغانستان باید مسائل بررسی بکنه. اگر چیزی در حیطه صلاحیت ریاست جمهوری مقام ریاست جمهوری باشه سر ازو اقدام کرده میتونن، اگر از حیطه ازو بالاتر باشه باید اونا مراجعه شود به آرای مردم و طریق چطورونه میتونن. به خاطر از اینکه کسایی که متاثر شدن از یک موضوع یا مثلا مسئله حق العبدی تبن امو کسی که متضرر است و متاثر شده خو خانواده از او در نفری که در اونجا ایچی از او معلوم هستن ای 3000 نفر پشتی از او رفتن نمیتونه. اینا به حیث یک پالیسی به حیث ایچی تصمیم گرفتن او کار دولت است، کار حکومت است که باید باز دو وقتی که افراد مراجعه میکنن و ادعای حق العبدی میکنن، چون اونجا گفته شده که حق العبدی محفوظ است و باز در اونجا پرداخته شده میتونه.
نکته مهم مثلا د خبریالانو په حساب تاسو وای درې خبریالان د ازادي رادیو شیدان سو د دوی کورنی هیڅ نه پیژې چې څوک عاملین د دې قتل مثلا د شرطرک په پیژې کې نه دوی ته کوم دوسیه خلاصه شوی ده نه یې عاملین ور پیژندل شوی. دوی څنګه دولت ته مراجعه وکړي؟ څنګه خپل عبدي ترلاسه کړي؟
ګورې داسې څو خبرې دي. یو د جنگ د میدان خبره ده، چې د جنگ په میدان کې یا په یو حالت کې چې په حساب د دوړو خو نه یا ډزې کېږي یا یو انفجار کېږي یا یو انتحار کېږي، څوک نه پوهېږي چې څوک د څوک هدف ګرځولی ده. یو عمدي قتل ده، عمدي قتل ده چې قاتل او مقتول دواړه معلوم دي چې څوک وزلی ده. دا یو ډېر لوی شرعي بحث ده. زه فکر کوم د حوصلې د دې پروګرام نه به ډېر راغوي، خو په عمدي قتلو کې دا واضح ده. اما مثلا اوس د جنگ په میدان کې سرتیری لوی خونه دي، د غود جنگیالي لبل خونه دي، ډزې سره کېږي، اما څوک نه پوهېږي چې احمد چا ووزه او محمود چا ووزه. په دې کې دا یو بل بحث ده د جنگ په میدان کې.
اما کله حکومت ویل هغه بندیان مرزګه نه خوشي کوو عاملین دیدی
دی او خپل دا خو دا مسئله خو په دې برخه کې خدا خبر سره اوس ولا دلیل هم دا اوسې آیا موږ دی ولوی ملی مصلحت لپاره یو کار کوسې دا خبره دا عملی سي او کدا خبره نه وای خدای ډیره په اسانی باندې خپل حکومت هم کولای سوس خوسي کی دلیل دا اوسې قانون او د خلکو اراده باید په دې کې سره تمثيل سي. بعضی وختونه د دې لپاره سه انسانان مملکتونه خواوي دله کله چې یو جنجال باندې راځي نو که غواړي چې سولې ته لاړ شي یو مسله د یو مسلې نه گذشت د دواړو خواو نه کیږي. خو په عین حال کې د کورنیو ته د غوډې د رسیدګي په یو مناسب وخت کې دا هم یو لغو جمله د مسولیتونه ده چې کله د سولې په جریان کې بحثونه سره کیږي په دې هم باید بحث وسی چې د دوه کورنیو چې متاثر شوي دي د جنگ په دوران کې څه په دې خوا کې دي، څه په هغې خوا کې دي، څوک په بمبار کې، څوک په انتحار کې، څوک په انفجار کې. دا خلک یعنی د جنگ د قربانیان چې د افغانستان عادي وګړي دي، دا باید له یاده ونه ویستلای شي او دا باید جز د هغو توافقاتو ته باید پکې شامل وي چې د سولې د خبرو په جریان کې هغه ته توجه وسي.
خط سرختان د گفتگوه سول با طالبا چی هست؟
مسئله خط سرخ یک رقم یک اصطلاح بسیار چی شده، همیشه هر کس سر خط سرخ گپ میزنه. عرض مدعی است که مسئله عمده خط سرخ منافع ملی مردم افغانستان، خواست مردم افغانستان و او چیزی که افغانستان به یک هدف واحدی که مورد قبول همه مردم افغانستان باشه به او برسانه. این هدف واحد چی است؟ ما میخوایم که به حساب هم افغان ها میخواید که افغانستان مستقل، متحد، واحد و افغانستانی که هم با خود و هم با کشورهای منطقه و همسایه خود در صلح زندگی کرده بتونه، مردم سالاری و حاکمیت مردم در اونجا حاکم باشه. مردم سالاری به معنای این است که ما یک نظام جمهوریت مردم سالار اسلامی را در افغانستان قبول کردیم و باید این حفظ شود. دلیل از این است و در این زمان هر دفعه ما باید سر کارهای خوبی که انجام شده، انکشافی که با وجود آمده، تعلیم و تربیتی که با وجود آمده، نهادهایی که جور شده، ما چرا باید سر از او خط بکشیم باز اثر یک چیزی نو جور بکنیم؟ یعنی کلانترین موضوعی که برای ثبات افغانستان یک اصل اساسی است و عبارت از این است که از گذشته باید درس بگیریم. درس گذشته ما این است که 5 دفعه در افغانستان نظام ها در 40 سال گذشته تغییر کرده و هر دفعه که نظام بر هم خورده، نهادها از بین رفته، مردم افغانستان متضرر شده، به هزارها انسان قربانی شده. آیا باز دوباره یک تجربه ناکام تلخی که مردم افغانستان
یک تشویشی که وجود داره گفت تا نقطه کنم ببخشیم چون فرصت بسیار بر ما کم دادیم، ای است که مردم چطور باور بکنه خط سرخ حکومت انس اقانی بود رهایش کرد سرانجام، خط سرخ حکومت به عنوان مثال رهایی 5000 زندانی در جریان مذاکره بود، نه به عنوان پیش شرط، اما پیش از رها کرد. خط سرخ حکومت به عنوان مثال رها نکردن طالبای خارجی بود، اما گزارش های را دیدیم که در بیان 400 نفر طالبای خارجی را شد. حتی خود معاون اول ریاست جمهوری برای رادیو آزادی گفته بود که در بین 400 نفر کسایی است که از پاکستان و دیگر کشورها هستند، به این عنوان اینا رها نمیشوند. بنابراین مردم چطور باور بکنند که این حکومت روی جمهوریت تاکید میکنه، روی دستاوردهای 18 سال تاکید میکنه و حقوق زن و حقوق طفل حفظ میکنه در گفتگو؟
ببینید، یکی مسئله ایزی است که مسائل کوچکی که ضرری از او برای عام مردم نمیرسه، ولی زمینه را برای ازی مسائل میسازه که شما بتونین یک مسئله یک بنبست حل بکنین. در او قسمت طبعا قدم های و ضمانت های گرفته شده و این ضمانت هایی است که ما وقتی که به صلح میریم، به مذاکرات بین الافغانی میریم، باید سر مسئله آتش بس، سر خط خونریزی باید به حساب در اولویت کاری قرار داشته باشن. از او خاطر وقتی که در یک جایی که شما میخواین یک مشکل حل بکنین، اگر انعطاف در مسائل کوچکی که باعث حل اختلاف میشه نداشته باشن، معنایش این است که هر طرف طرفدار عزیز که به ادامه جنگ ادامه پیدا بکنن. در قسمت جنگجوهای خارجی که شما از او یادآوری کردین، ببینید یگان دفعه تا وقتی که کل آوازهای مختلف بیرون می روه که مثلا جنگجوهای خارجی بودن بله، در تعداد زیادی از جنگجوهای خارجی را افغانستان دستگیر کرده از کشورهای مختلفی بودن، ولی او به اساس توافقات بین الدولی که بین کشورها وجود دارن، به اساس از او، به اساس یک معیار بین المللی، با از طریق وزارت خارجه اگر تبادله یا تسلیمی هم صورت گرفته باشه به کشورهای مختلف، با یک ضمانتی صورت گرفته. در بین از این 400 نفر یک بررسی صورت گرفت در ابتدا. دلیل از چی بود؟ یک تعداد کسا در بین از این افراد بودن که پاسپورت پاکستانی داشتن، شناخت کارت پاکستانی داشتن و شما در جریان هستین که یک تعداد زیاد مهاجرین افغانستان در اونجا زندگی میکنن. وقتی که دوسیه از با بررسی شد، باز یک تحقیقات دوباره در اینجا صورت گرفت. در تحقیقات دوباره معلوم شد که فلان آدم از فلان قریه، از فلان ولسوالی، در فلان جای هستن و تثبیت از این شد که اینا مهاجرین بودن که از اون طرف همراه طالبان به جنگ آمده بودن، ولی در عین زمان و چیره اسناد از اونجا گرفته بودن. شما کدام یکی از امیرا برای بلند رتبه پاکستان که قبلا در سفر میکردن، قسمت اکثرشون شناختی کارت و پاسپورت و اسناد پاکستانی داشتن. یعنی بعضی وقتا در ابتدا یک خبر نامکمل ناتدقیق شده بیرون میبره، باز پسان سری از او بحث های مختلف
استاسیم کاری شرارتی که ایچی وقت خلاص 15 میاشتی خبریتاری وزن لیدلی زکر چی تاسی در 15,000 کسانو پر خوشکول و بندی اختلاف درلو، بالاخره در کسانم خوشی سو 15 میاشتیم خبری وزن لیدلی 3,000 کسان مره و تپیان سوال لسترانم چه وقت؟
لاسراولن په دې برخه کې تور شایان دي دا زنجیدل تنه د دې لپاره نه و. د افغانستان لوی مسلې هم باید په دې کې نظر په نظر کې ونیول سي ک اول خو د افغانستان حکومت دا تعهد نه وکړای چې موږ 15,000 نفر خلاصو. دا تعهد امریکا او د پاکستان د هغه په طالبانو په مابین کې وروسته بیا بحثونه په دې باندې خصوصي دا یو خند د دې لپاره چې مذاکرات په مقابل کې او لټولونه مهمه خبره دا داسې نه وسی دا یک طرفه هغه و موږ د خپل زندانیانو یا حق سرتیرو او افسرانو د خلاصون په لټه کې هم وسی هغه باید خلاصي. یو دلیل دا وسی د موږ زندانیان هم ځان لري خپل وخت را خلاص نسول. نو اصلا دا ماده باید په هغه وخت کې په هغه کې په تفاهم کې نه وي کې کودل سوی، ولی د دې لپاره چې د موږ افسران، سربازان، ملکی و افراد دا هم په ډیرو بدو شرایطو کې په زندانو کې وو، د دوی د را خلاصولو لپاره نفر په نفر اوس هم پسې ګرځو، په آینده کې به هم پسې هغه کوو. او اوس هم چې تاسو مخکې ویلی سید، درسته داسې جرګې فیصله وکړل پر اون جلال ما جمهور رئیس فرمان امضا که خودمو گفتن د جرګه گفتن داد سی هغه کسان چې دوی سره پاتې دی هغه باید په هر صورت خوشی کی.
خیر اخر پښتنه رئیس مو څوک دی تاسو چاته جواب وین پیاس په دې خبراتو کې
از مکچات جواب وین کیو سلسله ډیر واضح معلومه ده. اوله سلسله د سولې د مصالې عالی شورا ده، سپراز کې ډاکټر صاحب عبد الله ده، د افغانستان د اسلامي جمهوریت پراز کې جراد ماب رئیس به جمهور ده، د خپل سلسله لري دوی ته جواب ورکو.
ډیر مننه، سلامت
اوسئ.
جنگ دولک رسول خان
سوله او ملی یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د حکومت د مذاکره کوونکي د پلاوی لمشر محمد معصوم ستانگزی سره مو د ازادي رادیو ځانګړي مرکه واوریده. دغه مرکه به د ازادي رادیو په فیسبوک، یوټیوب او ویب پاڼه باندې هم ژر تاسو ته خبر شي او کولای شي هلته وګوري. اوس ورزو لاندو خبرونو ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې مذاکرات باید ژر تر ژره پیل شي. ښاغلي غنی دا خبره پرون د افغان حکومت د سولې له مذاکره کوونکي پلاوي سره د لیدو پر مهال کړې. په ننګرهار کې له ښځو او ماشومانو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف د عامه پوهاوي کمپاین پیل شو. د فاریاب ولایت چارواکي وایي د طالبانو یو ځایي قومندان چې له کلونو راهیسې د حکومتي ځواکونو پر ضد جګړه کوله له خپلو لسو وسلوالو سره له حکومت سره یو ځای شو. د امریکا په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند نوماند جو بایدن اعلان کړی چې سناتور کمالا هاریس یې د خپلې مرستیالۍ لپاره ټاکلې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د کرونا ویروس یو واکسین چې په روسیه کې جوړ شوی د استفادې په هدف ثبت شوی دی. خبرونه مو واوریدل، کولای شئ د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې بیا ولولئ. اوس به فرشته جلال زی تغوک شو چې د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصری وایي.
څو بهرنیو ورځپاڼو په افغانستان کې د وروستیو سیاسي پرمختګونو په ځانګړي ډول د افغانستان د حکومت په توقیف ځایونو او زندانونو کې د طالبانو د پاتې بندیانو د خوشي کېدو په اړه مقالې خپرې کړې دي. وست استرالیا ټوډی ورځپاڼه لیکلي چې یو تن چې د ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان له مخې به له زندان خلاصېږي حکمت الله نومېږي. د افغانستان د پوځ پخوانی عسکر دی او درې استرالیایي عسکر یې وژلي وو. ورځپاڼې لیکلي حکمت الله په 2012 میلادي کال کې په هغه پوځي قطعه کې چې عسکر وو پر دریو استرالیایي عسکرو ډزې کړې وې او په خپله تښتېدلی وو. په مقاله کې لیکل شوي چې حکمت الله اووه کاله په بند کې تیر کړي دي. ورځپاڼه هم داراس په استرالیا کې له یو شمېر افغانانو سره چې هلته کډوال شوي او د کورنیو غړي په جګړه کې قرباني شوي خبرې کړي او د هغوی په حواله یې لیکلي چې هغوی نه غواړي چې د عزیزانو قاتلان یې له بنده خوشي سي. د ورځپاڼې په لیکنه هغوی حتی د استرالیا له صدراعظم غوښتنه کړي چې پر دې مسله د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره خبرې وکړي. په افغانستان کې د بشري حقونو یو شمېر ملاتړ کوونکو ادارو او د قربانیانو د ځینې کورنیو غړو هم په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. وستوالو طالبانو د افغانستان حکومت سره د سولې د خبرو د پیل لپاره د خپلو 5000 بندیانو د خوشي کېدو شرط یې شي او ویلي دي چې د حکومت لوري به هم زر جنگي اسیران خوشي کړي. د افغانستان حکومت تر اوسه 4600 طالبان خوشي کړي دي، خو دا لا نه څرګنده چې پاتې 4000 بندیان څه ډول کسان دي. ډیجیټل ژورنال خبرونه په یو مقاله کې په دې ټینګار کړی چې په دې کسانو کې 1650 تنه پیدا محکوم دي او پاتې کسان هم په سختو جنایتونو کې لاس لري. ورځپاڼې دې ته هم اشاره کړې چې په افغانستان کې وروستۍ مشورتي لوی جرګې د هغوی ازادي ته رایه ورکړه او ولسمشر غنی فرمان لاسلیک کړ او لیکلي دي چې دې پرېکړې د طالبانو او حکومت د استازو ترمنځ مخامخ خبرو ته لار خلاصه کړه او ممکنه ده چې حتی په راتلونکي اونۍ کې دا خبرې وسی. واشنگتن اگزامینر خبرونه هم لیکلي چې د امریکا او طالبانو ترمن د سولې د موافقه تر لاسلیک څخه باندې شپږ میاشتې وروسته محمد اشرف غنی او د هغه لومړی مرستیال د یکشنبه پر ورځ وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د طالبانو د پاتې بندیانو د خوشي کولو لپاره د ظلمي خلیلزاد غوښتنه عملي کوي. د دې مقالې لیکوال لیکلي چې د امریکا ټولې سیاسي کړۍ هم په افغانستان کې سوله غواړي، خو د لیکوال په لیکنه سوله باید خیالي نه وي.
دغه پروگرام د خبري برخي ورسته راپور داده چې په هلمند کې په لومړي ځل کېلي حاصل ورکړی. د هلمند کرنې ریاست مسولین وایي کڅ هم د کېلي بوټو واده او حاصل کړی، خو دا چې په ټولو سیمو کې واده او حاصل کوي کنه نورو تحقیقاتو ته اړتیا لري. هلمند چې د کوکنارو په نوم نړیوال شهرت ته رسیدلی، آیا کېله کېدای شي د هغه ټولو بوټو بدیل شي چې حکومت یې د مخنیوي لپاره د کلونو راهیسې مبارزه کوي؟ زموږ همکار الیاس دایی چې د هلمند کرنې د ریاست تحقیقاتي فارم ته ورغلی وایي د بیلابیلو سیمو څخه کروندګر ورځي او د کیلو د ونو او حاصلاتو څخه لیدنه کوي. په دې اړه راپور او تر همدغه راپور وروسته د ازادي اوریدونکو اونیز پروګرام مه هیروئ.
برشاوخوا یې اوبه ولاړې دي. ماته د زرغونو ونو د لوی لوی پانو په منځ کې لږ وژدې زرغونې دانې د لشکرګا په بازار کې د تختو په وړو وړو کرټونو کې پرتې نیمې ژړې کیلې را یادې
ډېر دی پختیا هغه د علمي لحاظ تقریبا
د لشکرګا اړوند د بولان په تحقیقاتي فارم کې د هلمند د کرهنې او مالدارۍ د ریاست یو مسؤل هغه کسان ته معلومات ورکوي چې د کیلې د ونو د سیل لپاره د بیلابیلو سیمو څخه راځي.
مګر داسې دی اوس نو بیا دا خبره چې دا اړخ پیدا دی میوه ورکړه، اوس بیا دا اړخ وسنجول چې اوس مثلا
په یو منظم لین کې د کرل سو 15 ونو څخه درو یې بار نیولې دي، ځکه نو د هلمند د کرهنې په برخه کې د هر چا پر خوله په خاص ډول خواله رسنوي کې همدا یوه خبره ده چې په هلمند کې کیلې حاصل ورکړی دی. د نادالی ولسوالۍ د شنه کلي څخه د لشکرګا تحقیقاتي فارم ته راغلی جاناغا د کیلې پر هرې ونې شاوخوا را ګرځي، درنې پاڼې پورته کوي او د کیلې د ګل او حاصل نه خوند اخلي. د ازادي راډیو ته ول غواړم په خپل کلي کې د کیلې باغ جوړ کړم.
زه دا کیلې د فارغنه یم کیله ګورم دلی ولسوالۍ سره غلی جاناغان میژه متواشه مزه غواړم چې دا کیله یوسم کیله خپل پوتن کو کړم تواشه دا د فارغنه دا ښه خوندور کیله ده. به دا سړی و کی ملا دغه چې دا کیله وکړي تواوره ده انو زه دغه لپاره لم سره تر دا کله وګورستن کله ده همره به خلک ته مانا و چې دا کله داس کله کی تواشه انو زه بر کر دا کله بیا سم د بوتي کرا جو کرم خپل کې کی بار بیا تجربه کوم سن کی شمنا
هلمند ته چې ټول کېلې د پاکستان او عربي هیوادونو ناراضي یوازې عام خلک د دې ځای کېلو نه دی حیران کړي، بلکې د هلمند د کرهنې د ریاست د بولان په تحقیقاتي فارم کې محقق او پلټونکی عبدالمنان اميري وایي د کېلې وده او حاصل دواړه حیرانوونکي دي. د ازادي راډیو ته ول لا هم معلومه نه ده چې د دې ولایت په ټوله خاوره کې وده کوي او که څنګه.
موهیت فرقی ار موهیت اوس نه داله او لشکرګه بیرته په عین حال کې فرقی کله چې موږ د توافق په حساب وایو یو نسبی توافق دا اوس فعلاً د کېلې په هلمند کې شوولې دي. یعنی دا توافق دی چې دای د خپل هغه د ژوند دوران یعنی سر ته ورسوي تر دې اندازې پورې چې اوس کېله کړې ده. نو دا د کېلې درزنونه موږ وینو چې یعنی یو اندازه درزنونه کړی دي، خو یو خبره ده چې دا نالم نه وې دي او د دې د روزنې سره هم موږ هغه کافي اندازه کارم نه دی کړی چې اوس مثلا څنګه کم چې یو باغ روزل کیږي چې هغه باید د یخ څخه څونده وساتل شي او د ګرمۍ په درجه کې سره کم وساتل شي. آبیاري سیستم خو بیا هم چې موږ هغه څونده پوهه لرو هغه خپل ورسره کار کړی دی، خو دا بیا هم نتیجه ویني تقریبا مثبت ده.
د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلین او دولتي چارواکي کلونه کیږي چې د کوکنارو سره د مبارزې په برخه کې یو ښه بدیل وړاندې کړي. دا یوازې کله نه ده چې د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلین د کوکنارو په مقابل کې د شبدل په نوم هلمن کړی دي، بلکې انجه، زعفران، پوتکی او الویرا هم ازمول سوي نباتات چې د چارواکو په خبره ښه نتیجه ورکړې ده او د کوکنارو په ضد د یو بل بدیل په نوم یې کروندګرو ته وړاندې کړی دي. محمد الیاستای، د ازادي راډیو، هلمند.
سیمه کې په کومه امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کوچ دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایان کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصب لور روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
آزادی او اوریدونکی. جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چیروغ جوړاو خوشاله اوسئ. ستاسو د لا خوشی او بریالیتوب په هله د دې د نن ورځې یو بل خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې تر ډیره ستاسو پیغامونه لرو چې په تیرونی کې مو مشترسته ولې دي. البته د دې لپاره چې اکثرو اوریدونکو ته نوبت ورسیږي او ډیری پیغامونه وخت ترایسو، نو په دې خبرونه کې د سره مرکنه لرو، نو استاسو پیغامونه به له تبصرې پرته واورو او په نورو خپرونو کې به بیا پر هرې ځانګړې موضوع باندې له اړوندو چارواکو سره خبرې وکړو. نو ډیر مو نه ځنډومو، ورځو یو پیغام راخلو زموږ د یو دوست څخه چې د کندهار څخه راستولی دی.
السلام علیکم. د کندهار خبره کوم. کندهار کې د پولیس اکثر او زوله پر خطو باندې پیسې اخلي. سلایونه کتابچي و ارتلري د شروالي اسناد ارتلري باران یا بعد یې ځای ونړي وزي پیسې پر اخلي. موږ د کومندانۍ امنیه صاحب د والي صاحب صدا خواهش کوو. دا ترتیب دی ډېر ستړي ډېر ستړي د هرې خوا ستړي د جنګو د هرې خوا ستړي دلته جنډي نور ستړي وسلام.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت دلال پوری ولسوالۍ د شنول د کلي نګولدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له تله ټک ټک سلامونه. سلام، زموږ درخواست غوښتنه د آزاد نهاد زموږ څومره ګوانډي ومالي چې موږ سره دې پاکستان د ایران تر دېر ته زموږ تګ راتګ ډېر زیات دی. پاکستان ته خو بیا اندازې ډېر تګ راتګ دي. پاکستان ته هم زموږ دا درخواست دی. افغانستان ته زموږ دغه پاسپورټونه چې بند دي یا پاسپورټونه خلاص دي خو ویلي بند دي. تاګ راتګ زمونږ بند دي. زمونږ دواړو خو حکومتونو د ځاګر خواسته ده پیشنهاد دی چې دغه لارې مونږ ګلان کې او دغه لارې مونږ خلاص کړي. دا ځکه چې زمونږ تاګ راتګ زړ غواړي مونږ نه شو پلی راتلی. پنځه ورځې ژوند دی.
الو، سلام علیکم. آزادۍ راډیو ته سلامونه. بار سلام د لوګر ولایت حاضر ولسوالۍ د منګل درې په ساحه کې سیلابونه ډېر وتلي دي. موټرې موړي دي، سړکې ویجاړې کړې دي او ټولې پخیم ځکې لندې کړې. تاسو نه خواهش کېږي پوه شئ دغه غم وخورئ او پاملرنه ورته وکړئ. وسلام.
محمد آزادۍ راډیو څخه دا غوښتنه ده چې د هلمند ولایت کې فکر په ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې ښه کار نه کوي. دا د پاله کې
خبر
کو واسطہ لڑے یا جگہ لڑے اخل گئے اخل گئے بے واسطے یا جگہ اغه به وزه به ولا خلک ته نه رسیږي. اكو کوم کله نه رسیږي اغه خلک ته رسیږي دې دوی کوزمنه یا واستولري یا یو په دغه کې ولاړی هغه کولای شي هغه حقوق رسیږي او به وزه خلک ته اكو کوم نه رسیږي د خپل حق نه رسیږي. نمبر خلک لاري لکه چرته څه یو مرسته کومه کوه خو په هغه لارې علاقه موږ له دې سره د مرسته دغه یې لږه دا د هلمند د شهیدانو سربازانو حق او حقوق و دغه خلکو ته ورسېږي چې دیوال د بېولا خلک دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
د کندهار ولایت اسمې اړیکه د سره نیولې ده په 1908 کې د پارلمان د پاره چې د چکران پر د تصویرو باندې ول کېدل نو دغه ما شاد روسو پورې نه دی راکول شوی. دا د بستا یو نیم کالی اوسو کالی سبانا اوسو نو د روسو پورې موږ ته معلومات نه دی شوی چې دا اوس د ما شاد راکی نه راکی. اوس موږ راځل چې سره وایو چې خبر ته نه سنته ورغلی هغه اسکر په دروازه کې ولاړ دی. پرېږدیم هم نه په چوک نه سره څنګه سنته ول شوی دی. انتخابات کوم کوم څنګه چې د لې په کندهار شهر کې د معلومات مو کړی دي نو هغه وایي د څوک مسته بیا په ځبان کې تاسو نه جوړ تر دروازه پر زموږ ما شاک نه دي معلوم وروره.
زه کرینجان د کندهار د ولایت څخه د جریدي ولسوالۍ څخه د
د سنگسار د وطن څخه د جوارو د ساحې څخه د سوکانو د مسجد څخه دا خواهش لرم په قوم نورځي په قوم نورځي د دولت څخه دا خواهش لرم چې زموږ میوې په پروش ورسېږي لکه انګور بینډي بانجان رومیان ترکاری او داسې نور شیان چې زموږ میوې په پروش ورسېږي او بل د دولت څخه دا خواهش لرم چې په سوله کې ډېرې الزلې وکړي که په طالب کې مري خو هم افغانان دي که په حکومت کې مري خو هم افغانان دي خو خدای دې زموږ ملک ته سوله او